روحالله انوریول کنړی د مناګی د باندې نیمګړی کار پاړه باندې راپور را لګلی. وخت په افغانستان کې 12:30 شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
تامه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه شي وروسته له هغه چې امریکا په 2012 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې په کې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. تمده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شي اړخي افراطي ګوند AFD له لوړ پوړو مشانو سره په ماسکاو کې وګوري.
ازادي راډیو ملند خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم 25 دقیقې بحث درته وړاندې کوو. دغه بحث اجمل اند مخته وړی دی. موضوع همدا ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به څه تاثیر لري. د امریکا اوسنی برحاله ولسمشر څه سیاستونه غوره کړي وو او منتخب ولسمشر نه څه هیلې دي او څه سیاستونه به غوره کړي.
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره
کنیزاد حتا کوله چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
اجمل اندم او د ازادي رادیو د دی اونۍ د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په امریکا کې راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. په دې معنی چې څه باندې یوه میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي، آیا دغه پرمختګونه او د سولې دغه روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي؟ په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استاد هم پاتې شوی دی، دی هم راسره دی. عظیمی صاحب، له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ، د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه کومو برخو کې سره بیلواله لري؟
ډېره مننه ان صاحب. سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنالوجونو کته وړاندې کوم. یو شی مخکل دین دی چې تاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتی درجه تغییر خوری. البته ایجنسیانی دی پالیسی میکران دی چوی آقوی مشخص واد مشخص سمی دفاره چو کلون ستراتیجی جوری اگر بیا تا که بیشه. خو کچیری جو بایدن تو گورو پا دوازر نکی چی براک اوباما افغانستان تا اضافه اسکر راست اول دی دیر دیر طرف لارنو ویلی چی اسکر زیاده ول فایده نکوی. او په خپل خبرو کمپاینونو کې د دې کله ویل چې مثلا موږ د نیم زر عسكر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي. دا نو ترامپ هم تر هغه تر یو اندازې پورې انده شوی غوښتل، اگر چې ترامپ دې رئیس جمهور ترامپ دې افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسكر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال کاران په ناټو کې هغه د دوی طرفدار نه دي شو د افغانستان څخه دی پړې را جله شکل باندې خپل ټول
مننه عزیزم صاحب
د خلار منسکي.
آزاد صاحب تاسو نه کم دا پښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ترامپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوی یو. د ولسمشر په توګه د ترامپ او همدارنګ د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلی. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې عزیزمي صاحب وویل، متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ په تفاوتونه ته، جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دې ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ترامپ کړي دي له غوڅ خبرې دی وزي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ترامپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته واچي. په دې کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې سټولبرګ د ناتو سرمنشي هم ده دا اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د فوجانو د متحده ایالاتونو د فوجانو وتل او تر هغه چې سوله نه تضمین شوی، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړي توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي، لکه شغلی ترامپ چې نیولې یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو پنځوس کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا شاغلی خلیلزاد سمو د وړاندې احضار کړی وو د دیل یا د توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره د
مننه آزاد صاحب امدی ترازو وروسته به بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمی صاحب تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپل خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړه، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیسی ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګنده ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایدن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې خغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ترامپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر وکنه، هغه خامخا وختل چې عسكر او وباسي او خپل ژمن چې امریکایانو سره کړی هغه پزای کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې به څو غوښتل دی بورته ورکوله، دا تر ډېره پورې په دې پورې و چې ترامپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهر ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکرات کې به طالبانو سره بحث پر کیږي، هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د پنځه زره بندیانو ایله کېدل و که د نسخانۍ ایله کېدل و که د ملا برادر ایله کېدل. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان دپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل
مثبت دغه د فارا چې مثلا مذاکرات کې دی ولور لاس ولري مګر د امریکا مفت ورکل طالبانو ته نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د لوري مراسم ترسره کوي دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري حتی د ټرمپ بایللو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و اگر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچه لري نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې دپاره کمې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو خو لکه مخکې مې چې وپوښتل افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو وزرو نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویانې یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزا چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنی د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماټیک دستګاه نه و. او په د دې ترڅنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم ډېر نه دښنې وړ وي په ځانګړې توګه د افغان دولت لپاره، په هغه کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان په راتلونکي کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکړي، پاسپورټونه ورکړي یا پناه ورکړي چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي. دا پاسپورټ او ویزې او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ترڅنګ دغه د 15 ځله بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه وو، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه وو. په ټوله کې دا اوسنۍ بله خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړله چې د وزیرو بندیانو خوشې کولو موضوع راپورته کړل، دا طالبان معنا د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې وزیرو بندیان نور خوشې شي. افغان دولت هو نه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي. هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري دی هغو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی، په هغه کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږ کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری داسې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي، او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو لمخې لابي وکړي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي، او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغه شی عقدې برخوردونه د رئیس جمهور او د د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ وسوله چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
عظیمي صاحب، تاسو د ښاغلي آزاد څرګندونې واورېدې، دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر راپورته کولو، د هغې په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبو، او څومره ونتوانېده چې هغه خپله ونډه چې باید وی غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګند دی، د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي دانش په وروستیو کې د بایډن د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي وو چې افغان حکومت هیله مند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له ښاغلي بایډن نه، فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بڼه باندې چې روان دی په دې به غور وکړي، او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه وي که نه؟ مهرباني.
زه فکر کوم جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې حتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نفع باندې وي، بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا به اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ آخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي که نه ځي د خپل عسکر ایستله، یعنې دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی رفت ورته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنجیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل اسکار د هغه اندازه چې د تسولې تفاهمنامې د نوشتم د فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ استله هغه به په هغومره اندازه تیزي سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي، او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګوډ کوټ کې حمله ډېرې زیاتې شوي دي، یعنی هغه ولایتو کې بالخصوص حمله زیاتې شوي دي چې باید طالبان د دوه تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حمله ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بیا مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو آمادګي نیولې ده چې که چیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغونه چټکتیا نه باسي، دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی، دا په دې کې افغانان هم یو ډېر قوي او لوړ قیمت د دې جګړې دپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې، او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي، یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی. تاسو په راتلونکي کې د بایډن تر واک لاندې یا د بایډن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د سولې په وړاندې دریځ څه ډول ارزوئ؟ د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عملي شي؟
بېل شکه چې متحده ایالاتونه ښاغلي بایډن راتلونکی اداره وي، هغه خپله پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي لري، په هغه کې د افغانستان لپاره ځانګړي څه خطونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څه وکړي، له بده مرغه تر اوسه پورې، یعنی موږ تاسو د دې شاهدان یو چې دوه ورځې وړاندې کله چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړۍ غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول شوله. زه دا نه وایم چې باید پریښول شوی وي یا نه وای پریښول شوی، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وې شلسه سهمونه سولاو د ټاغلي ډاکټر عبد الله کابینه مجلول یل چې الله ستر وزیرانو د ولسی جرګې څخه د اعتماد رائے هم واخیستل. یعنی حکومت څنګه سره شریک دی دلته همژغی نسته، حتی په حکومت کې دننه همژغی نسته. کله چې د سولې لپاره تاسو همژغی ونه لرئ، د سولې لپاره چې کومه شورا جوړه شوې ده، د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوې ده، چې هغه د عرض ترمنځ ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نیسي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپله پالیسي به لري. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړي توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بېلابېلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بېلابېل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان ته وي، که هندوستان ته وي، که ترکیه ته وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغو شیانو نه شتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه. فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بېل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټولو مرستو باندې اغیز کوي. چې د جنیو په کنفرانس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې، په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به د متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره، د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم، ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغسې به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، د کانونو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو عظیمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول دې سره څومره موافق یو؟ عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسیدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع لپاره یو راتلونکي همکار پاتې شي، چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي، او دوی به د نظام نظام په لاس کې نه وي، نور کول کېږي طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي، او دا امریکا یو همکار به وي، او دا تر یو اندازې پورې طالبانو ثابته کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې. نو طالبان هم ډېر یعنې دې ته دغه نه دي چې دا نه ردي چې دوی به طالبان د پاکستان امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي، چې هغه د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کېدلی شي په خپله دغه وعده کې، او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباه ونه کړي هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور. که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړې. یعنې هغه ځینې په خبرو کې وي، فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي، افراد په کښې کې مختلف ډلې شته، مختلف ایدیالوژي اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي، هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري، د په سیمه کې د مختلفو هیوادونو سره د هغه حمایت لري د جنگ میدان لپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیم صاحب د سلند ځوابونه کرا کې وخت کم شوه. د تاسو فکر باندې د ترامپ اداره کې دغه شیان تر یو هدف پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کیږي، مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي، د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
د فکر کوم اکلن توجه ورته وسی، چون چې د شمول ترامپ هغه وخت کمپاین ته ماده نیولو د افغانستان مسله یا جنگ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسی، خو یو شی چې موږ ته په کوردنره په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر تقانی کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو ویشل کور ونه اوسي، یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
د دې ساده استعداد لرو چې خپل کورس ادا کړو. مننه. خغل آزاد کلن جواب راکې. د سولې دغه وس چې کوم بهیر دی، دا وس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده، دا تر ډیره د ولسمشر ترامپ ابتکار بلل کېدلی شي او تر ډیره پورې عملي کوونکی او شکل ورکوونکی افغاني اصله امریکایي زلمی خلیلزاد. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې. اوس د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاتره رسنیو ویلي دي چې ښایي د ترامپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې همکاري دوام ولري. ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دې په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد څخه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې، نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت د شورا سلاکار هغه خبرې زموږ په یاري په واشنګټن کې وکړې ده په حق لباندې، او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احزارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي ده، توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې همدغه مسؤلیت چې دی پر مخ بیایي همدغه دی بوجي. ممکن د جو بایډن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې ده جوړې کړي دي هغه سره شریکې کړي، په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به درته ورنه کول شي. نور
ډېر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه. دوستانو دا زموږ ونیز 15 دقیقې بحث و، په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو.
15 دقیقې
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث